پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند لخ په لونو رام کارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دی خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وای د تاوتریخوالی د کمخونی له پای ترستو وروسته په دی کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. درنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقع ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالی د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالی صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسېږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیښتېونۍ چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولي او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرونې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلی دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اړې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یوه تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 2000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسلوالو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو 15000 وسلوالو یو شمېر به بیرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقع ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقع ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد د کورونا ویروس د مثبت پیښې راپور نه دی ورکړی، خو گاونډ کویت ویلي چې د سعودي یو تبعه په دې هیواد کې د کورونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هیوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کورونا ویروس خپرېدل به د حج په سګنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کورونا ویروس ځپلی چې د دې هیواد چارواکو یې له امله د 19 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دوه هیوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروستیو کې د کورونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کورونا وایروس د امریکایانو د اخته کې دوه خطر ډیر لګ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه د خبر شوی وایروس څخه د امریکا له خوندې کولو سره مرسته کړې ده. ډونالد ترامپ چې پرونی په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې امریکا د دغه وایروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کورونا وایروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووخان ښاره چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتاب حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال تروریس په توګه ونوماوه. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغې ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني که وی کنگل کیږي او سره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یو تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان د واخان مینپال
موږ په دې تمایو شي تر دې ورسته موږ یو محال او دایمي اوربند ورسته
پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي دي. دا دغه وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازي او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو سفیرانو او نورو
بینالمللي د اغلی انوری څرګندونې به بشپړه په ریپورت کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړي چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمخونی لپاره ترستو ورسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روانه ازمایښتیونه بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د وګدیدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکي هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه هم کومه سترې امنیتي پیښې رپورټ نه ده ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې دی او نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پالوای چې د دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمایو شي تر دې وروسته موږ یو محال او دایمي اوربند ته ورسیږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسیږو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېر ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې نه کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړي دي چې دا پیښه د کومې وسله وادې ډلې له لورې سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر 1500 ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پیښې کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 12 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنی د روانې میاشتې په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید دا ده چې دا ونې یعنی همدې ونې پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول شي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غزیده په اړه اوس څه پلان څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک کېدو وروسته به دواړه خواوې ژمنې او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 د راتلون یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورتونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلی او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیر زیاته مننه نن صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته 2 پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره له بهرنیانو سره لیدو کاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادل نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په موخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبره سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدافیر، اروپایي ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لیدو کاته کړي دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک 10 ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتی ټیم برابر کړی او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کس دی، چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر ښځې به پکې شاملې وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کړه. همدارنګه ټاکل سوی چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. خو دا چې افغان حکومت ته د دغه هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوی کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو دې ښه ګټه پورته کړي.
فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور مدغه حالت نه راووزي او پریږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ان صاحب، خلک یادونه وکړم تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه ولانجې وې او تر اوسه هم مشخصه سوی نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سی. خو افغان حکومت بیا هم هغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ شي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي او سره خبرې وکړي. خو لا هم دا مسله جنجالي ده، ځکه تر اوسه رسنیو ته دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوی نه دي. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. له تاسو نه ورسته تاسو یو مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالی شورا د ادارو نشال پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا وغم ام دغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مشمنه کوي چې اوریدونکو ته خبرو. له تاسو مننه کوم. وسو اقتصادي خبرونو ته راځو چې دیوان نادر وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیې غړو نن په کابل کې یو اعتراضیه ناسته جوړه کړه. د اتحادیې مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهی است که اگر قانون تطبیق نشه از من تطبیق شده گفتین تخم مرغ گفت مرغ، اما چوچه مرغ استثنا از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گذی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین هستیم ایره در مرزها کنترل کنن دوا پاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستونکي بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکو ادارې د معلوماتو له مخې یو اونۍ کې تر دېش ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان راوړېږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسوړې اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار مخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا تر هدا ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوی چې ډیر ژر به د ښاري پراختیا عالی شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسوړې بیلابیل برخې لري او هغه وړاندوینه چې د ښار جوړونې وزارت کړي دا کسوړي به هیواد کې د یو میلیارډ ډالرو پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بې یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ شل پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
دوستان زموږ غلازادي رادیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه ورسته نور ریپورتونه لرو. په ځنګړې توګه د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشال پخانی رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استاد سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید سي، د نظر په دی اخلو خو ترغی مخ کی وی نړیواله مسلې ته سو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوی ډله په تروریستي لیست کې شامل کړې. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت سروان سټډیو کې دا موضوع یې تعقیب کړی. سروان سیم نور بلتا وورو.
ډیره مننه ان صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستي ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته لدې وکړ چې دې ډلې په عراق کې پر یو شمېر حقوقو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې ډیر دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنۍ البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې و تروریستي ډله نومول شوې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د اداري مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د دا هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه او په عین حال کې مو ویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شوه. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حمله نسبتا تازه دي، اما ول پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان مریض کال د جدي په میاشت کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترس کې د دې ډلې 15 ملیشه ووژل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ. د سفارت وی برخه ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ، ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمن ده. ایران ور سره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې د ډلې دا ډلې په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې و، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډیره مننه کوو دوستانو. اسمت ساروانو چې تریوا موریدل امریکا په عراق او ایران پلوی ډله په تروریستي لیست کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نوبي کې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مخکینی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسي او بنیادی موافقې ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوي افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې، ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته، یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکرات او ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهیږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کیږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منل وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روانې وافته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په د دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې موږ په راتلونکي دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد یو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه برعکس په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به د دې قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه ځای چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکرات او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکول شي د سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه سی هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کړي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ردیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپله د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا خپله هم مدیریت کوي که حکومت خپله دا شی مدیریت کړي چې د سیاسیونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی، زه مطمئن یم چې یو نتیجه تر رسیږي.
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل، مننه ترې کوو. سموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید د کندهار ولایت سم تماس کیم. زه د کندهار د دولسم ازي اوسېدم کیم. ما د حکومت صدا وښنه ده دلته د دولسم ازي کې پر غریبانو باندې کورونه نړۍ پیدا تاسو جوړې په ځوندې کې څنګه فونډیا نه لري ورایي چې هغه باندې تاسو نه جوړي او پر دا فونډې باندې دې تاسو جوړې چې هغه باندې بس او کو د صدای غریبانان ټول د جنگ راغلي دي څنګه دې د پراسي دي سکارې واس نه لري سم سم بوروډي پر اړان دي حوالی والا راځي خلاص کورونه نړۍ
افغانستان
د بکوا ولسوالۍ څخه او پر ټولو مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ږغ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډېره نږدې سوې ده. تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړئ چې موږ د یو تلپاتې او باعزته صلح خاوندان شو. که زه شهید سوم یو څو ورځې مې مه پټوئ، د صلح ږغ د شایي صلح به ډېر ژر وشي. خیر که زه نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلئ. دې احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. په جنازه کې مې ټوپک والا چې هیڅ پرې نشدی، دغه وصیت دې مې جاري تر لاره او بر وشي. وطن په صلح ابادیږي، جنګ سور اور دی ورته ختی به اور باندې به کم سړی صابر وشي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا د خبرونو وخره ورسید. دا ځل به د سیمې، افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتي جلال زی واورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پای ته رسیدو وروسته به په دې کار کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی صفر ته راکم شي. نن په افغانستان کې د تشدد یا د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې شپږمه ورځ ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته پام دی او له دې ډلې سره د سولې د وتړین د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون د امریکا د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې وویل چې دای په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د وتړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون به د شنبه په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي. سعودي عربستان د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې مکې مکرمې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه منوره کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقت ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقت ډول خپلې خاورې ته ورننوتو منع کړي چې د کورونا وایروس پکې خپور شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي پر کورونا وایروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ بیګا په امریکا کې د مرضونو د کنټرول د ادارې CDC له چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. د خبري مطالبه برخه پای تر سو نس پروګرام ترازو د مخکخ خوخو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخ خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا تاسې د مخکخه خزي خبرونه اوري. په دې هله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراس د خپل خوخي د خبرونه د پیلیدو په هله بوي. منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعره او لیکواله ده. د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړ. اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګ مجن تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمن همکارانو او ریدونکو ته ډیره مننه چې زموږ خبرونه ته را بدلې یم او ماته مداوی را بخلای او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. زه به د اغلی فنانه هیله وکم چې خپله په خپله ژبه باندې په خپلو ویناو باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لږ در وپیژني. مهرباني وکړئ.
زه امینه فنا سعیدی یم، د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدین کې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بله خبره ده. نوري پختنی تاسې ته در پریخودي. تاسې کولای شئ چې د دې د ژوندانه په اړه، د دې د زده کړو په اړه او همداراس د راتلونکو کارونو او اوسنی کارونو په اړه باندې پختنی وکړي. اغلی امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شیرونو ټولګ لري چې د دې ټولګې نه به تاسې ته یو څو شیرونه هم در دکلمه کی. اغلی فنا شیر مو کله او څنګه پیل کړ او د شیر ویلو انګیزه چا تاسې ته درکړه چې تاسې شیر وبای او وس لکه وس غندې د سیوا تکړه شاعر شي؟
ډیر مننه. ډیر تقریبا لنن تکال مخ کې دا سی هو چې شاعری باندې پیل کړی. تقریبا تکال کې شیر لیکم او د شیر انګیزه دا سی چې له ماشوم توب له شیر سره معرفت او زما کور کې مور می شاعره و، نیکه می هم ادیب او شاعر و، همداسې یو شاعرانه ماحول کې را لوی دل او له ما له شیر سره ډیر مینه هم دې سبب شو چې زه شعر لیکم او بل تر نه پورې زه ټول کورنۍ هڅولې هم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلې دي او منځه هسته چې زه دې ته واصلم چې شعر ته پرمختګ وکړي په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
یعنی تاسو په شعری ماحول کې را لوی شوي یاستئ او ستاسو نیکه ستاسو مور دوی شاعران وو او شعری انګیزه تاسو له غونه اخیستې ده. تاسو د اوسنی محیط سره یا د اوسنی شرایطو سره سم شعرونه ویلی دي لکه د سولې لپاره مو کوم شعر ویلی دی؟
ډیر ښه. اول خو جعفری ورور سلام ته وعلیکم السلام وایم او له پښتنو یې مننه ښکلی شعر یې وویلې. او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم هماغلته مې شعر لیکلی اصولو ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرونه په لړ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته د سولې په اړه د وطن په اړه داسې بیتونه شته او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه وطن لپاره د سولې لپاره.
ډیر ښه. هیله ده چې جعفری به ستاسې غږ اورېدلی وي زنګ یې وهلی و له هلمند نه او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. ستاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې آمنه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. اور به شو بل اورېدونکو ته د فکر خدای وو بګورو چې څوک
بلې وژنې د دې زما زغوري
بلې وو غږ دې اورمه. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خوري کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته او تاسو اغلی ملمنیا ته نن یې پنات.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
او نور دې په زخم کوچې مو هغه د کار وځي وین زلګی می والله جا د خپل اختیار وځي.
اها ډیر
نور دې پر زخم نکرو دې لاسونه مت چیرو لالي ممه کو د خپل سمې چیغار وځي.
اها
او کته دې نه یلا مسلک ګولې مراکو تاریخ تیر د واز ما د سکول شار وځي. ام سلامونه تاسو نن کو تاسو نن منیت ورني دي دي
مهرباني وکړئ غږ دې مرزي. او دا مو ونه ویلې چې تاسو نوم او د کوم ځای نه ماړی کني ولې
تاسو دایمي همکار تاسو همیشنه یلیدونکو او تاسو ورور یو کاری تاسو پښتون.
پښتون سپ په خیر راغلی، خوشاله یو چې بیا هم له تاسو سره یو. قاری سپ پښتون مهرباني وکړئ پښتنه مو شریک
کړئ. مهرباني زموږ پښتنه دا ده چې دا شعرونه خلک وایي چې شعرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمګینۍ پیدا کیږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کیږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کیږي. موږ چې شعرونه لیکو کله د مینې سره لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ساسنې منې سیم پښتنه دا ده چې دا څنګه د شعرونه لیکي. او بل پښتنه نه دا ده پر شاعرانو کې د مخکنیو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو په مابین کې دا تفکر کولای شي فرق کې څه دی. یعنی شاعران په کاتینه او پر دې په سیالاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه اوسنی شاعران په.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون. ډیر ښه پزړه پوری پښتنې مو وکړلې. اول خو دا پښتنه چې شعری الهام څه ډول وو د عشق لکبله وو، د خفګان یا تراژید لکبله وو، د غم لکبله وو، څه ډول وو؟ دا بخپله اغلې آمنه فنا تاسو ته وایي. مهرباني وکړئ اغلې.
وعلیکم السلام دی ورور سلام ته. اول وعلیکم السلام وایم. او بیا لومړی پوښتنه دا وه چې یعنی شعر الهام ولې څنګه اخیسته. یعنی زما شاعری نه یعنی دغه ټول شیان شعر کې هغه د انسان
اخیستی دی
او مینه هم پکې ده او بې مینې هم نه وي، بې درد هم نه وي. دغه ټول شیان انسان متاثر ایسي، اخر شاعری ترې جوړیږي. او زه هم یو انسان دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه او د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه. او لومړی شعر مې چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده. یو شعر مې اوریدلی و په ما یې اثر کړی، شعر مې اوس نو سیار ډول حالات نه متاثر شم او تشیر لیکم. او دومه پختنه د ورور د پخوانی اوسنۍ شاعرانو د مابین کې د پرتلې پاغه وسی هغه شاعرانو یعنی هغه هم زمونږ ډیر یعنی هغه کوم مونږ سره سی ولې هغه زمونږ ډیر زه دې هته نیم رسیدل سی دغه د اوسنۍ شاعرانو په اړه څه وایم خو بیا هم مالوستي د پخوانی شاعران کلاسیک ادب زمونږ ډیر داسې هغه د چې مونږ ډیر څه تریز د کولای سو وېس کوم هغه پکې نس کولای سو مونږ په هغه کوم نیوکه وکړو خدای مکه اوسنۍ شاعرانو ماشاءالله اوس هم ادب ډیر پرمختګ کړی دی او ډیر ښه روان ده پښتو ادب
ډیر ښه. د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکړئ، تاسو کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته درسره کوي که څنګه؟
زما شعرونه ډیری برخه غزل دي او بیا تر څنګ نظمونه هم لیکم او قصیدې او ځینې تلوریزی او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم خو ډیری برخه غزل دي. غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مم ډیر غزل لیکلی دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډیره ده. مرسته زوایم چې یو شاعر سره بلوی مرسته دا وي چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکړي او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي. همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي. نور
ډېر ښه، رابه شو ستاسې ټولګې ته. دلته مو تر مخ یوه ټولګه پراته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبه تر سیوري لاندې دی، همدا یو نوم دی. لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخه لري، څه وخت چاپ شوې ده او څه ډول شعرونه په دې کې دي؟
کتاب خو تقریبا 200 صفحې داسې کتاب ده چې دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل تر څنګ نور شعرونه هم شته.
نور آزاد شعر نظمونه شته پکې، قصیدې دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډېری اردوونکي به له ورسره آشنا نه وي. او نور
او یوه بله ډېره جالبه خبره را په یاد شوله، دغه کتاب چې دی د توبه تر سیوري لاندې دا ډیره ښکلې وړکۍ ټولګه ده، داسې ښکلی رنګم لري، شین پوښي دی او نورې شاعران یې چې کله خپله ټولګه چاپوي نو په دا لومړۍ ورقه کې یې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي، دا څنګه تاسې ولې نه دی چاپ کړی؟
زما خپله بس همدغه اوسې زما د انځور په ځای همدا چې کوم د کتاب نوم و دی همداسې یو تصویر هم ورته جوړ کړم.
یوازې د دغې ونې تصویر دی ورباندې
داسې تقریبا اته کال کې چې شعرونه لیکم او خو انګیزه دا چې شعر سره مې ډیره مینه وه او دا یو طبیعي استعداد د انسان که یو څوک ورسره مینه ولري یا هغه وي چې استعداد یې ونه لري بیا هم لیکل، خو دا چې الله تعالی دا استعداد ماته راکړی بس. او بل دا چې شعرونه مې یعنی حماسي و، هر ډول شعرونه به وي خو داسې کومیډي و، دا هغه شعرونه به ما نه وي لیکلي.
تاسې مخکې وویلې چې ستاسې مینه له غزلیاتو سره ډېره زیاته ده، نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي. نو څنګه ده اغلې آمنه چې یوه له دغې ټولګې نه یو شعر راته داسې لنډو کې دکلما کې؟
او مخکې ورور د سولې په اړه یو شعر غوښتی و، نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کولی شي. عنوان دی وي: وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه. تلایی وړانګې د موږ باندې خورې که جلوګره لکه لمر وطن ته راشه، زه د غم روژې په اوښکو ماتومه، ته یو ځل لکه اختر وطن ته راشه. راشه امن سوکالی در سره راوړه، زموږ خوارو در بدر وطن ته راشه، او په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه وزر، په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه. ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه.
واه واه ډیر کولې ډیر زیات مننه اغلی امنه فنا رب شو خپل پښتنو ته ک تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو هم بکر خلرو نو دیبه اول را واخلو السلام علیکم سلامونه
بله زه سردار محمد تاسو سلامونه ونی چې د غوالو خوانې کوم علیکم
و علیکم السلام سردار محمد لکم زینه
پلی چرخینه
په خیر
بله بله او کورکې نه کوم نه نه کوو اول په دې انقلاب کې په دې ګډوډۍ کې دې دوه نه ځان د سوالې د فراج د نور ته می ځاتې نه کوي او سی یودار
جاته
کې مننه مننه نور ځه کوم نه دا پښتنه د کورکې یا په باجه خلک وايي چې مينې نشیر لیکل کېږي خو دې مينې په سړي د کورکې څلور کاله مخکې موږ په ورته کې جنگ نه و مونږ مينې درولاله کله چې رحمان بابا رحمدا صاحب او مثلا ملنګ جان بابا د ششتون صاحب له وسلې دا چې هغه خلکو میه شیرونه ویلی هغه به جالا پنینه مسعود محمد پنینه بم مسعود ورتن پنینه بم مسعود او انسانانو مسعود ما پرکې نن داسې واخا غلې خوري ته بهر چې د منګ ولستا د منګ وطن ته داسې او شیرونه وانه کې څنګه ټوټي څنګه ټوټي جنګي څنګه ټوټي ظلم یې خورکې داسې شیر وانه کې او بل خورې دا پښتنه نه خورم نن ګور دا چې واخ له خور کې چې هغه شیخ خپل سترګو باندې وینم مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پر وديګا سول راولي سول له غوري سره دی تر سول راځي د غوري سره سول راځي خالق پر دې د سول باره کې مخورې د غضب شې باندې دې کوشش کوو په دې وخت کې چې مونږ ته دا غوته انسانانو مسلمانانو او ظالمانو ورسه و سلام پی ترام دی له مننه خو
ډیر زیات مننه سردار محمد له پل چرخینه ډیر خ تفسیر مم وکړله او ډیر خې خبرې مم وکړلې خو بیا به هم را شو اغلی فنا ته چی درته وایست چی انسان کولای شي چې په خپل ځان په شیر کې ل یو څه اغیزمن کړي کنه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سره شعر ویلو ته مخه کوي کنه د څه څوک کولای شي چې مثلا ځان د اوسنی حالاتو نه متاثر کی او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دي شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سره خپل ځان متاثر کوي او که تاثیر په انسان باندې خپل پریوزي چې ناخداګه نه خبره
مننه ورونه سلام ته وعلیکم سلام او تاسو پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارنده چې انسان وایي زه به باید دغه څه ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څنګه متاثره سي همغه ته به شعر لیکي او ورور ویلې چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنی خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بیخي بیا هغه سي نو زه وایم چې
په حقیقت کې او هم په خیالونو کې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورستي چې په ټولنې مثبت اغیز وکړي او د مینې خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور بل پښتنه
بس فقط دغه یو پښتنه یې درلودله خو ډیره داسې پیچلې پښتنه وه چې د هر چا فکر کوو مجلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي ابلی فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلي او د چا شعرونو په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی دی په معاصر شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې
مننه وګ مجانی لومړی شي ما لومړی شعر لیکلی هغه د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لوری یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نور شاعرانو شاعری بم خامخ ما باندې اثر کړی او دا الهام به ما ته راکړی چې زه شعر ولیکم خو ژوند کې نور هم داسې څه چې انسان ترې متاثر شي او شعر ورته ولیکي د ژوند دغه د وطن حالات زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړونه انسان ډیر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو څور باندې ولیکي او بس او شاعران هم خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډیر داسې شته چې زړه متاثر شوی مو یو څه مې لیکلی وی دی غوی لا افکارونه دی غوی له
دا پوښتنه به مل تاسو نه وکړو چې تاسو د کوم شاعر شیرونه خپل وایست خپل چې لزانه سره کله ناست وي نو بیا د چا شیرونه ډیر وایي که هغه راوخیست
ولا د سدې شاعران دی هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت د حمزه بابا دی حمزه بابا دا چې مرحوم حمزه بابا مرحوم پسرلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې زما شعرونه ډیر خوښیږي د هغه شعرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره ډیر د شاعران شته چې د سالک صاحب سعود صاحب او ځینې نومونه برانه پاسي د درویش دورانی دغه ډیر د شعرونه دي چې معاصر کې زه همیشه مطالعه کوم بار بار لولم او ماته خوند راکوي
ډیر ښه ور به شو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکو هم لرو د دوی پښتنې برا واخلو چې دوی څوک دي لکم ځای اړیکه نیولي السلام علیکم
السلام علیکم
او علیکم السلام تاسو په خیر راغلی
وعلیکم السلام جبر خیر خور تاسو سلام امینې خور ته دوړو ته سلام احترامات
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو کوم څه ده
زه یو پښتنه دی خور نه اگر چې خور را نور هم دغه تقریبا د پیزه شوې ته کوم سلام
ډیر ښه ستاسو نوم څه ده کوم زینه مو اړیکه نیولې ده
زمانو قاری محمد رفیق علم دوست دی دی محمد بابا مینې نه میرا به تا کړی ده
مې
پښتنه دی خور زه کومه یو په سندا چې ته غزل ډیر لیکي نظم لیکي آزاد شعر لیکي او بلوان کې ادبيات سره چې علاقه لري طبي خبره ده سیاسي مفکورم سره لري او کنه لري افو نور ته د نورې کا بیا به اله کوم السلام علیکم ورحمت الله
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه بریالي اوسئ مهرباني وکړئ اغلی فنا که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مننه ده خو بیا هم اوریدونکي نو اوریدلی فکر کوم چې دا اوس به رادیو چلانه کړی وي او خبرونه به اوریدلی وي خو را به شو دی دویمې پوښتنې ته چې څنګه له سیاست سره مننه لري غواړي چې کله په سیاست کې داخلو شي
ولا نه سیاست نه سیاست مداران ډیر دی بس مونږه
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي ښه خبره ده دی وی شاعر ژوند له نورو ښځو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څه اغیزې کړي دي که دا راته ووایست
مننه ګمه جانې بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري خو زه به دومره درته ووایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي
مهرباني وکړئ
زه ځواب ووایم که اوریدونکی
نه اوریدونکی به بیا وروسته راواخلو ځواب ته به یې دم ورکړو
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ما ته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملومه چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ما ته وایي چې دا ولیکه او چې زه درنه ځم همداسې لنډو شېبو کې یو شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډېره یعنی دردمنه شم هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او محرمۍ احساس کوم او چې یعنی ویخی ډیر او شاعري ما داس دل کې د رحمت فرښتې ایمان تراشي او زه یو څه ولیکم او مان ته یعنی ژوند دی راته زما شخصي ژوند ډیر یعنی ژوند مې ډیر کولای کړی او ډیر رنګین کړی دی او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډیر خوږه ملګری ده چې
زه په یو ډیر شخصي پښتنه وکم که څه هم شخصي ده خو باید وایې کوم هغه دا چې کله تاسو مثلا په کار باندې بوخته اوسئ دې کوي او دلته نو په چرت کې تاته نو الهام شیری الهام راغلی یو ورې دې منډه کړی قلم او کاغذ دې راخیستی ته ودرېږه زه شعر لیکم اخوا ته نو بیا څوک در باندې غږ وکړي چې راشه پیاز وسوځېدل
ولا داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا زین کې مې شعر وي فکر مې ټول شاعري ته خو داسې نه دي سوي چې دېګ مې سوځولی چې دې کوم
خو شعري الهام په کار کې هم راغلی
زیاتره وخت چې مثال پر لارې م چیرته زما نو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچه را سره نه یوه خپل شعر نه په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کومه بخلنځي کې مانو چې موبایل را سره وي بیا زر په موبایل کې لیک یاداشت کوم نو بس شو
ډیر ښه ور به شو اوریدونکو لډیر مودې په کرخه دی برا واخلو السلام علیکم
سلام علیکم حکومت جان، سلامونه تا ته امینه خوټه وړاندې کوم د ستاره خوندې د بغمارو.
و علیکم السلام، السلام عبدالستار خونزاده، په خیر راغلی.
زما د میرمنې څخه دا سوال دی چې دا کتابونه د پولیسونو مصرف لري، و دې ته دا کتابونه چې چاپوي مالی منفعت یا مالی ګټ هم لري او کې نه لري؟ دوهم سوال مې دا دی چې دا غبالي شاعر خلک چې دغه شلي دا لیکنې چې کوي په مصحا نومې کوي، د ده نوم هم مصحا دی، قاتلې نوم دی. او درېیم چې دی وایي لور یې هم د خپل مور د معرفي کړي چې هغه اوس شاعري کوي، حیات لري نه لري، او بل واضح دی خپله واده یې کړې ده ماشومان دې مهرباني.
اها ډیره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده، ماشاءالله دومره ډیره پوښتنې مو وکړلې چې خبرونه به په همدې خلاصه شي. خو بیا هم ډیره پر ځای پوښتنې دي. را به شو لومړنی پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنه یې وکړله، تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنی مصرف مو له ځانه وکړ که چا مرسته وکړله، او همداراز تاسو ته بیرته څه په لاس درغلل؟
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده، او په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار پر غاړه واخیست، او داسې نوی چاپ شوی دی تر اوسه د دا چې ماته بیرته هغه راغلي دا خو نوی چاپ شوی دی تر اوسه دومره نه ده پلور سوی. او بل پوښتنه د ورور د مستار نوم نه کتاب مې په خپل نوم چاپ کړی ده، همدا مې خپل نوم ده. او بل پوښتنه د ورور د هغه
مور په اړه باندې مو چې هغه هم تاسو یادونه وکړله چې هغه هم شاعري کوي.
مور مې خو شاعري کوله خو اوس نه کوي، او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی، او شیرونه استه یو ټول که شیرونه لري چې انشاءالله چاپ به کړي. او د
واده په
او واده مې کړی دی، او ماشومان نه لرم.
بیا به هم یو پوښتنه زله تاسو نه وکړم، هغه دا چې تاسو شعر ویل له کوم عمر څخه پیل کړ، او د عمر د زیاتېدل په شعري مزاج باندې مثلا تاثیر لري؟ لکه داسې چې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شعرونه وایي لکه عشقي شعرونه وایي، او بیا چې لږ غوندې سنې زیات شي نو بیا دې داسې تراژید شعرونه وایي، داسې څه شاعرۍ کې شته که نه؟ شاعران تل ځوانان او پیغلي.
مننه ښکلې پوښتنه ده. تاسو ویلي چې شعر مو له کوم عمره پیل کړی، تقریبا دقیق به راته یاد نه وي، خو د 15-16 کالو به ومه چې شاعري مې پیل کړې ده. او دا چې د عمر پخېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري، ځکه چې انسان عقل او غالب شي په پاخه عمر کې په نورو احساساتو. او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه به په مینه راڅرخي په هغه، او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له زلمي ځوانۍ نه همداسې ملګری وي. خامخا په ځوانۍ کې انسان تراژیدي شعرونه البته مینې سره تړلي وي، تراژید شعرونه خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم، او دا به فرق به ولري. خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري، یعنی د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغسې ابراز کړي؟
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته، هم چې هغه چې دا ازادي لري او ځینې دا نه لري. خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري، خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړې ده. او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري که نه، نو د ښځې شاعري که هغه څومره یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي، بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلې وي، یعنی د حیا جامه کې به مستوره وي، خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي، په ډاډه زړه به یې کړې وي. او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي حس کې چې دا د یوې ښځې احساسات دي، چې یعنی هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یې به او
ډېره یوه ډیره ښه خبره جواته کړله چې یعنی د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو. که یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هیڅ یې شعر کې نوم هم نه وي، چې شعر یې ولوستل شي انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر. مهرباني وکړئ اغلې فنا، د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک و؟
د پلار کور کې چې ومه نو نیکه مې مور او پلار مې ټول کورنۍ الحمدلله ما سړي هڅولې ما اوس مې خاوند چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زه ترې مننه کوم چې هغه زما لپاره ډېر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړه شم نو اوس مې خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره مې چې تر دې ځای راغلی ما کتاب مې چاپ کړی نو دا ټول مې د خاوند هڅې دي او ډېر سره ډېره مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډېر ښه ډېره زیاته مننه اغلې فنا چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
ډېره زیاته مننه له تاسو نه او هغه کسانو نه چې زما کتاب یې ترلاسه کړی دی او زه یې تشویق کړی یم تر دې ځای رسنو ډېره مننه له ټولو نه خوشحاله یم چې تاسو سره
ډېره مننه درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.